یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپور غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت او چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو ده چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار د روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجلا او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. که څه هم د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د دې تړون له مخې باید د کابل ادارې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي وای او هم طالبانو باید 1,000 افغان بندي ځواکونه خوشي کړي وای څو د بین الافغاني خبرو لپاره د اعتماد فضا رامنځته شوی وای او د مارچ پر 10 د خبرې پیل شوی وای، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیلېږي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته ورسېد. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، بیرته ستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه دي تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلې ډبولې او وروسته یې اړیستي چې ځانونه د هریرود سند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې ده او دا د ایران د پوله ساتو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت بیا په دې اړه د پلټونو پیلولو خبر ورکړی. ګولران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغني نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 13 افغان کډوالو مړې موندل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تیره شپه د خوست د وژل سوي امنی قمندان سید احمد بابازي له کورنۍ سره ولیدل. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی نن ویلي چې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي بابازي ته د تورن جنرالي افتخاري رتبې او له کورنۍ سره یې د یوه اپارتمان د ورکولو ژمنه وکړه. سید احمد بابازي د پنجشنبې په ماښام هغه مهال چې د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو سیمو ته د عملیاتو لپاره روان و، د سړک غاړې ماین په 14 کې له خپلو ملګرو سره ووژل سو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د خوست والي دا د طالبانو کار بولي. څه موده وړاندې په خوست کې د والي حلیم فدایي پر موټریز کاروان ځانمرګ برید وسو چې هغه روغ ترې ووت. زموږ غلازه د راډیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان ټینګار کوي. دغې شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه دې د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربان وکړي. ډیپلوماتان وایي په دې سند کې د چین په اړه د شفافیت د ذکر کولو او هم د روغتیا نړیوال سازمان د کړنو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د هڅې له کبله خنډ جوړ سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار چین له هغې وده د کورونا ویروس په خپرېدو ګرن بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان هم انتقاد کوي چې چین ته په ډېر درناوي سره یې د هغې هېواد ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23 په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي په حواله ویل سوي چې وایي د دواړو چین او امریکا لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د نوم اخیستلو له کبله د ویټو احتمال شته. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پانس د دفتر یو کارکوونکی په کورونا ویروس اخته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په 8 تایید کړه چې د پانس د ټیم یو غړی په دې ویروس اخته سوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. یوه ورځ مخکې د ډونالډ ټرمپ د یوه کارکوونکي د کورونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور سوه، چې له دې سره د دغه هېواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خوا غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د مددې خپرونې د سر موضوع ده. ورپسې به دا واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 302 نوي روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. په دې سربیره به دا واوري چې د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درغول لپاره نړیوالي هڅې د درغول لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي او موثرې نتیجې به ولري. د افغانستان په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اسچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. دغو استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړې له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنې ته سوالونه پیدا شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې پخپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ ته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو استازو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سېشنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستي یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو، وامو ریدل چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوړ پوړو کړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې موثرې دي. د وزارت زلمی خلیلزاد د وروستي سفر ته په اشاره ویلي، افغان حکومت سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبره یې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکه دي. د دې وزارت وایندې نه جنوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغېزناکې دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او له دې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې محل دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلې دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړې. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه هم غوښتن کېده. خاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټک کړي، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلي سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریفي په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته یې د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار سره په نوې ډیلي کې کتلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لیدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د دوستانو وسم خاطر پردي سره پاتې کیګو او څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د نړیوال بانک اجرایوي بورډ د افغانستان حکومت لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر تشویقي کڅوړه منځور کړي. د مالی وزارت وین شمروس خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د هغې درې کلنې تشویقي کڅوړې برخه ده چې د منظور شویو پیسو څخه 160 میلیونه ډالر د نړیوالې پراختیايي موسسې له لورې او 240 میلیونه ډالر د افغانستان د بیارغونې وشي صندوق له لورې چې د نړیوال بانک له لورې مدیریت کیږي ترسره کیږي. د دې مرستې اصلي تمرکز په خي حکومتولۍ د خصوصي سکتور پیاوړتیا او اقتصادي وده ده. د دې مرستې پر بنسټ هر کال د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ مشخص شاخصونو تر بحث لاندې نیول کیږي او له مخې یادې پیسې په اختیاري ډول د افغانستان حکومت بودیجې ته ورکول کیږي. نوموړي ویل دا چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو او اوسنۍ ستونزو حالت سره مخ دی. نړیوال بانک یادې مرستې له ټاکل شوې مودې څخه مخکې منظوري کړې دي. د غور د کرنې اوبو لګولو ریاست په پام کې لري چې په مرکز او ولسوالۍ کې سل معیاري سړی خونې جوړې کړي. د غور ولایت د کرنې او اوبو لګول رئیس فریدون فردوسی نن ازادي رادیو ته ویل چې خلک په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو د لوړېدو په خاطر شکایت کوي او دغه سړی خونې د کرنیزو محصولاتو د بیو د کمښت په خاطر ډېرې مهمې دي. نوموړي ویل چې بزګران په سلو کې د لسو ونډې په ورکولو سره له دې وروسته د سړی خونې خاوندان کیږي او خپل کرنیز محصولات هر کله چې وغواړي کولی شي بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مخکې ویلي وو په پام کې لري چې د زراعتي محصولاتو د مدیریت لپاره په ټولو ولایتونو کې معیاري سړی خونې جوړې کړي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې نن له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 406 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. د وزارت همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس ټولنه کې خپور شوی او هیڅوک ترې خوندي نه دی. حدیث پردیس موضوع تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات لته سوور.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، هیله لرم چې تاسو هم صحت ولری او ټول اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 253 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون خبریالانو ته وویل چې په دې تازه ثبت شویو شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4303 ته پورته شو. نوموړی وایي په دې برخه کې صحي کارکوونکي هم په دې وایرس اخته شوي دي. هغه وایي
کردم از میان 529 سمپل 253 موارد مثبت هست که 43 سمپل
دوی پتی رو چلی روش ساعتونو که 509 سمپلون چخه تست اخیصل شوه ده چه 235 مثبت پیخی دی. چلور پا کابل، یو بیا پا حیرات، یو چلویخ پا کندهار، 9 پا ننگرهار ولیتونو که دی. همدار از زمونگ 392 سیهی کارکون که هم پا دی ویروس اخته شوی چه دی وزارت لپاره ده اندهنی ورد خبره ده. ښاغلی مجرو وایي د کرونا وایرس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او که روغتیایي لارښوونو ته په جدي ډول پام ونه شي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي. هغه وایي اوس مهال د وضعیت ته په کتو سره هیڅ کورنۍ او هیڅوک د دې وایرس څخه خوندي نه دي او باید خپل تدابیر جدي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې وزارت په خبره یادو مرستو یوه برخه چې 100 میلیونه ډالر دي په راتلونکي دو اونۍ کې په افغانستان ته انتقال شي. ان صاحب، له دې ټولو سره بیا قرنټین چې د عامې روغتیا وزارت او نور اړوند ادارو د دې وایرس لپاره د غوره لاره ګڼلې، خو د اوس لپاره دغه قرنټین په کابل او یو شمېر لویو ښارونو کې په سمه توګه نه تطبیق کیږي. بلې ان صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو. خاطر پردیس، قدرمنو دوستانو، هم اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس په ټولنه کې خپور شوی او باید خلک جدي تدابیر ولري څو د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځان وساتي. د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې
په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسېد چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,015,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا فیصدي بې اهمیته وبلله او ویویل چې دا د توقع وړ وه. سپینې ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ترامپ چې د سږ کال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کرونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 1,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی ښارونه کلا بند شوي، په افغانستان کې کورني بېځایه شوي د کرونا وایرس او اقلیمي بدلون د خطرونو ترمنځ بند پاتې دي. څارونکي خبرداری ورکوي چې په کمپونو کې د ټولنیزې فاصلې د نه تطبیق په ګډون د مناسبو ټولنیزو او روغتیايي شرایطو نشتوالي له کبله په کورنیو بېځایه شوو خلکو کې د دې وایرس د خپراوي خطر خورا زیات شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
50 علي محمد 2 مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې پکې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی اوس مهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي آسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډېرو عادي امکاناتو هم به برخی دی. د تدبیر په نوم د تحقیقاتی مرکز څیړونکی مسعود ایمان وای په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي آسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څیر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک یې نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې دیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار مؤسسې تیره میاشت خپرې کړې، په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 40,000,000 خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلي افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 200,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. ښاغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبا له خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلي ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډېرو کمپونو ته ورغلی و او هلته ده ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دي چې په دې کمپونو کې ټولنیز فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپنا د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کورونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کورونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپریږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمېرې زیاتېدل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دوستانو زمغږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستی لیک استولې. ښاغلی شي په دې لیک کې چې دا وروستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، د عبدالله عبدالله په هغه غوښتنه کلکه نیوکه کړې چې جنرال عبدالرشید دوستم ته دې د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. د رپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډۍ لپاره کیږي. صفی الله ستانکزی په دې موضوع نور تفصیل لري.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز تند نیوکه کړې ده. بکتاش ایشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي. درې کاله مو د زړه وینې وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی ایشچی وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاهه کې په نړیوال جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستي او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی یې ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد ایشچی زوی ښاغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یوه قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف
مهم نه دی.
د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو باخبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال جنرال دوستم د مارشالې غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالې ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشری ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالې ورنه کړي که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشې کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشې شوي دي، په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولي چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړې چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د غړو شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودالنافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اساس څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشئی موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرام نشئی مواد ونیول چې 9 کیلوګرام هیروین او 392 کیلوګرام چرس دي. په پام کې ده چې دا نشئی مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منل چې غوښتلې دا نشئی مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر یو کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15مه نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندلې او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسی کال د سور د میاشتې پر 14مه نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1945 ټابلیټ کا نومي نشي ګولۍ سره ونیول. د دوه نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وه چې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوک نارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د ساشن آزاد کښت میشه و هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را خیلی بازی تاریخ بادست میارن که در چندی تا تقریبه شده.
په غزنی ولایت که سرش کل بیا بزگر در بگمو در کشت لپار چم توالی نیسی.
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبوره کې د نور ولایتو خلک راسي ځکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. موږ دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شئ.
ډیر مورته ویلی دي خو زموږ خبره نه مانی.
ته یو چورت وها خامخا ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس میو خبره را پیاد شو. زی قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
څنګه قانې کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگیالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیتي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
سږ کال بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامن سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سږ کال په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کرلی دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سږ کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل شوی دي. دلیل یې دا دی چې ټولې لارې تړل شوي، خلک بې وزله شوي او تریاک ارزانه شوي دي. پخوا به د یو کیلو ګرام تریاکو بیه 8000 افغانۍ وه، خو اوس دا بیه 200 افغانیو ته راټیټه سوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چا ته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوي هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغو ناامنو سیمو کې کرل شوي چې د طالبانو بهرنیو جنګیالیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثر د طالبانو او دولت نورو وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تېرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولای چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او شپږ مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت ته ځو او د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سږ کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورځي او هلته بنګې کوي. ګټه یې دوی خوري خو زیان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګې په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که یې مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکي وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي. په کار د شه دولتي مخه ونیسي ک مخه ونننول سي دا به نور نشي توک کرکیل ته لار هواره کړي او دغه نشي توک بیرت پم دغه ټولنه کې استعمالي د همدې ټولنې ځوانو او ماشومو پیاختي.
دا غزنی جګه تولس والی دین محمد بیا وای له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه د خوري او زیان غزنی والګالي.
پر کی هم چې ډېر بعده سونځه خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته د غوی اولادونه نه وسیږي چې دوی اولادونه په دې شی باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به پراتلونکي د سره لاس او ګریوان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور قرباغ ناواجرستان د یک اندړو ګیرو خواجو مری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کېږي، خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تېرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دوی له لورې په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کرل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر معتادین لري، او هم د معتادینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمېدو کې بلکې په ختمېدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د تجارت بې حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولی چې دا مارکېټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم مونږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوی کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي. تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره، په لږو پولیسو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولي، یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوي ده چې هلته کوکنار وکرل سي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلاب درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډېر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. موږ د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول محتاجین ډیر دي. دوی ته دا نشي مواد د کومه ځایه راځي؟
دلته د توکي چې دي، د نشي توکي دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک، معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمنده راغلی دي. یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده، او یا یې نرخ ارزانه ده، نو دا دواړه معناوې ورکوي. او درېیمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده، او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه. د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت له خوا به ورکل کېدو، زه هغه نه یادوم. زمونږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زمونږ د باغدارۍ پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالره لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سږ کال لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډېر بیا مونږ دغه د حاقین ډېر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار و، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لاره خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ و، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودلو. یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس آسانه ده. مثلا تاسو پیږی چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابله رسیږي، تر ننګراره رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغدارۍ پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده، دا د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په علیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له علیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله محتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر یې ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې موږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي دا چې موږ ورکوو په هره شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنې زموږ خو پولیسو قر په قرارداد باندې ده یو نوه، نو د کې گزارش منګ نه لرو. او منګ دا څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې چکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه منګ درلودل دا چې بیا کله په کال کې پی چکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پکېږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر محتاجین جرمونه کوي لکه غلاوې، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
محتاجین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه سي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې یعنی پی خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل موږ ګیر کړی وو، دا فرش یې وړ، داسې شی وړي د جمعات سپلۍ وړي که لږ په بیا ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي. داسې ډېر ماهر غله نه دي نه، نو دوی خپله مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کی، په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي، نو شی نسته چې یو سي دی به شی یو سي دی. او غندنه والا دی پټي والا هغه په کور کې په ځای نسته، نو هغه به دی به یو سي چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته، او بل دوی داسي د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنې او دی پالک او د نو دی کې به دی زړو چپلکو به څوک واخلي داسي شی.
که د محتاجینو د درملنې موضوع ته راسو، د محتاجینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
محتاجینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کیږي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې راشي دوی په اصطلاح رغول کیږي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چاري هم سته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده. نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي دا شیان سته. منتها مرکز کې کافي خدمات سته، شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې محتاجین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغو خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې محتاجین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زموږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي. یعنی موږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې موږ مراجعه سي څوک کوي هغه ته دي یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دې چې هغه ته خدمات ورسوو، نو په هغه کې که معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی. دا خو بله دا ده چې تنه د زندانیانو لپاره موږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځنې کوي، نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړېږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب په دغه چوکۍ کېنه. خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ څه تکلیف لرئ؟
زه د هیروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډو راخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب څه درته ووایم، خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشه یي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشې، هغه موتا دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم محتاط کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه محتاط وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ مېړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډېر مې ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه یې قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه یې قانع کولی شي؟
څنګه یې قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع کړه، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبرې چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د هیروینو عملی دی زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له هیروینو سره څه؟
سرداره بچیا ته غوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سرداره بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه زما اوستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واخزه زه علاج نشم کولای، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکې ولې نشي کولای؟ زه علاج کولای شم او ته نشي کولای.
خوای دا نشه پرېښودلی شي او ته نشي پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګ اراده غرم سوری کولای شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه هیروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچار مو هم پوډریان شي.
بس نو د خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
مونږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی زه نشه پرېږدم، ته هم پرېږده.
ګوره بچیا، مونږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړه، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یا ځای هم نشي تلای.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم، یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکئی زما خبر خو واورئی
نه اورم که زه او بچیان دی در باندې ګران وای پوډر بری پریخیو
هنداره اوروی وای څه وای
شفیقی که زه نشا پریږدم نو بیا ما یوازې نه پریږدې
نه نو ولې بری پریږدم لیوانی خدای یم چې خپل میړه یوازې پریږدم
چنداسې دا زه ستاسې خبره منمه خو د خدای لپاره ما یوازې مه پریږدی ما شفخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم زه هم نور ستړی یم
بیخي سمه ده چې ته نشه پریږدې ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفخانې ته
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.